في يو ستوديو غرمني خبري خبرونه نن یک شنبه ده غوی یا ساور یا ولسمه ده می لومړی نیټه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. دغه غوریدون کې دي چې کوچنی اختر نن منځي، دغه اختر مبارک وي. خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې نن د کوچنی اختر لومړی ورځ اعلان شوی، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي رادیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یوه وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچنی اختر لومړۍ ورځ وي. داعش سختریزی ډلې د کابل د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې چاودنې کې چې ماښام مهال وسوه، یوه ښځه وژل سوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د درې محافظې په مربوطاتو کې د سپرلی په یو کاسټر موټر پسې چې سپکې مین چاودنه کړې ده، چې له امله یې زموږ یوه هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغه شانتې درې نفره نور زخمیان شوي دي.
پورستوی کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات شوی دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روان میاشتې پورستوی کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري، تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د تازه اعلان په ځواب کې د پاکستان نوی حکومت څه نه دی ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونه یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې یې وړي دي. نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی و چې د ماریوپول موزیم یوې چارواکي ویلي چې د دوی کارکوونکو د موزیم قیمتي خزانه د یوې تکاوۍ په بکسونو کې پټه کړې ده. روسیه د اوکراین د دریم ستر ښار اودیسا د هوایي ډګر پر الوتلیکې یا رنوی د توغندي برید وکړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قمندانۍ ویلي چې پرون له اشغال سوي کریمیا څخه راکټ وشتل سو چې له کبله د اودیسا له هوایي ډګر څخه کار نه سي اخیستل کېدی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي وایي چې ډیره ګرانه ده د روسیې سره دی د سولې خبري وسي. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې طالبان وایي هغه کسان به محاکمه سي چې د دوی د عفوې له فرمان څخه یې سرغړونه کړې وي.
هغوی چې دا فرمان یې نقض کړی خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلې دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي.
د طالبانو د عمومي عفوې د فرمان په اړه له یوه شنونکي سره خبرې کوو.
په افغانستان کې پخواني پوځیان ضرورل شوي، شکنجه شوي او یا هم وژل شوي دي، باید په جدي توګه سره دا تعقیب شي.
په کونړ کې نن د اختر په ورځ کې هم ځینې ماشومان په کارونو بوخت دي.
هغه یې هم دغه شاندل د بازار کې پالش کوو، بس چې وشي کوټه ولو کوم نشته.
که څه هم خلک وایي چې په اختر کې خپل امن ته اندېښمن دي، د طالبانو حکومت وایي
هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خبرونی په دویم نیمایی کې نور بس دی یا شکست سکوت امید پروگرام خپریږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیاست. یو ور بیا دی د هغو اوریدونکو کوچنی اختر نیکمرغه وي چې دغه ورځ نن منځي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر په خپل اخترس پیغام کې لیکلي د دوی د مشر هیبت الله خونزاده د عفوې فرمان چې چا نقض کړي، که څه هم شمیر یې کم دی، خو د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو جګپوړی چارواکي په دې اړه په زغرده خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړي او یای ویلی چې په اړه یې څېړنې کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخوند عفوې له فرمان څخه سرغړوونکي به د شریعت د احکامو له مخې محاکمه شي. دا خبره د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپل اخترس پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د دوی د واتس اپ ګروپونو له لارې رسنیو سره شریک شوی پکې راغلی. هغوی چې دا فرمان نقض کړی خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلې دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي. په پیغام کې ویل شوي چې د دې کسانو شمیر ډېر کم دی، خو جزئیات نه دی ورکړی چې په کوم شمیر کې کسان دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو لوړ پوړی مقام په دې اړه په دومره وضاحت خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخوانی جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړي او یا یې ویلي په اړه یې څېړنې کوي. د یادونې وړ ده چې د پخوانی حکومت د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې ویډیوګانې په څو ځلې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس شوي چې رسنیو راپورونه هم پرې کړي دي. دغه شان ازادۍ راډیو مخکې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام د یو شمیر کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د کورنیو سره خبرې هم کړې وې چې ادعا یې درلوده د کورنۍ غړي یې د طالبانو لخوا یا وژل شوي او یا هم تریتم دي. دغه شان د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تم کړی دي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا راپور رد کړ. تر هغې وروسته بیا د نړۍ دوویشتو مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړه ټینګار وکړ چې دا کړنه له بشري حقونو جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي عفو سره په ټکر کې ده. نیویارک ټایمز بیا په خپل یو راپور کې چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې خپور شوی و ویلي وو چې طالبانو د خپلې حکومتولۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام 1500 امنیتي ځواکونه وژلي او یا یې په زور ورک کړی دي. په راپور کې راغلی و چې دوی دغه موندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی سره چې ژغورل شوي د مرکو پر بنسټ برابر کړی. نیویارک ټایمز د خپل دې راپور په یو برخه کې لیکلي چې د عمومي عفو په اړه د طالبانو ژمنه یوازې تشویشمنه وه خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی و.
ومردل چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي که هر چا د دوی د عفو له فرمان څخه سرغړونه کړې وي د ده په خبره د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. د افغانستان له بېلابېلو برخو د پخوانیو دولتي کارکوونکو پوځیانو او فعالانو د نیول کېدو ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو له شنونکي احمد خان اندر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د افپې له فرمان څخه د سرغړونکو د سزا ورکولو ژمنه مخکې هم طالبانو کړې وه د دوی اقدامات کافي وو؟
د طالبانو د اسلامي تاریخ د وخت رسیدو سره سم کله چې دوی په افغانستان کې اسلامي امارت اعلانوي له دې سره جوخت د افغانستان د پخواني جمهوریت ټولو کارمندانو ته او په ځانګړي توګه د وسوال پوځ نظامیانو ته د عفو فرمان اعلانوي. خو بیا وروسته لیدل کېږي چې په ځینو جنوبي ولایتونو کې او نورو ځینو ولایتونو کې هم دغه فرمان په سمه توګه نه عملي کېږي. دولتي کارمندانو او پخوانیو نظامیانو ته شکنجه ورکول کېږي، لا درک کېږي او یا هم په مرموز ډول وژل کېږي. چې بیا هم طالبانو یو کمیسون جوړ کړ تر هغو د دغو کړنو مخه ونیسي. خو کله چې د امریکا د متحده ایالاتو ځینو بشري ادارو همداسې د سار ادارې او د ملګرو ملتونو د بشر د حقوق ادارې هم دغه راپورونه خپاره کړل او ویلي چې د 400 تر 1500 نظامیان یا وژل شوي او یا هم شکنجه شوي دي، خو بیا هم د طالبانو اسلامي امارت په دې اکله د قومي او ځینې نورو اجتماعي شخړو بڼه ورکړه. اوس داسې ښکاري چې پخپله د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر هم هغه خلکو ته چې د فرمان په تطبیقولو کې ناغیري کړې ده هغو ته سزا غوښتې ده. دا په دې معنی چې په افغانستان کې پخواني پوځیان ځورول شوي، شکنجه شوي او یا هم وژل شوي دي، باید په جدي توګه سره دا تعقیب شي او استخباراتي او کشفي ارګانونه هر هغه څوک چې پخوانی کارمندان ضروري او د سولې او د عفو فرمان نه سرغړونه کوي هغه باید ډېره جدي جزا ورکړل شي تر هغو نورو ولایتو کې نورو ځینو طالبانو قمندانانو ته د عبرت درس وګرځي.
د تیر حکومت د کارکوونکو پوځیانو او ملاتړو د نیولو، شکنجه کولو او توقیف راپورونه زیات ورکول کیږي، که دا لړۍ دوام پیدا کوي څه فکر کوي، څه به پیښ شي او اوس سره روان دي؟
که چیرې د دغو پیښو مخونه نیوشي زه باور لرم چې ډېر نظامیان به نور هم د وطن پریښودو ته مجبور شي او یا هم موږ ګورو چې په افغانستان کې ځینې توریستي ډلې بیا سر جګوي او توریستي فعالیتونه کوي. کېدای شي دغه نظامیان د پیسو مرسته خپلو لیکو ته جذب کړي او دا به بیا د افغانستان اسلامي امارت یو سرخوږی وي. ښه به دا وي چې د دوی ځورونکو ته او یا هم هغه خلک چې د عفو فرمان نه تبع کوي او پخواني نظامیان شکنجه کوي هغه باید که په هره سطح یې افشا سي او جزا ورکول سي.
د سیاسي مسایلو شننکی احمد خان اندړ وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې د غرمې 12:00 او 11:00 کېدونکې د ازادي رادیو ته غوږ یست. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په کونړ کې هم ګڼو خلکو کوچنی اختر په خوشحالیو سره پیل کړ، خو په دې ولایت کې لا هم ګڼ ماشومان د بېوزلۍ له کبله د اختر له خوښیو بې برخې دي. دغه ماشومان وایي چې د کورنیو سرپرستی ورتر غاړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دینی عالمانو په خپل ویناو کې افغانان یو والی او ورورولۍ تراو بلل او ورڅخه وغوښتل چې نور له جنگونو وژنو او وطن ورانولو څخه دی لاس په سر شي. د اسدآباد یو تن اوسیدونکي ګوهر صافی ازادي راډیو ته وویل،
د امنیت د ټینګښت لپاره دعاګانې وکړل، د دې ترڅنګ دغه فقر او د غربت د خاتمې لپاره دعاګانې وکړلې او غږ یې وکړ په ټول افغانانو چې راځي نور دغه درچل وخت کلنه د جنگونو لړۍ پای ته ورسو او دغه یو سوکاله آباد او پرمختللی افغانستان لپاره یو موډه شو.
څوک چې وس لري خپلو ځانونو او بچو ته نوې جامې او د اختر نورې اسانتیاوي برابرې کړي، خو کومو ماشومانو ته چې د کور سرپرستی ورپغاړه ده هغوی د ژوند د نورو خوښیو په څیر نن د اختر له جامو او خوشحالیو هم بې برخې دي. یولس کلن همایون په بازار کې د خلکو بوټان او سپلی پالش کوي.
پلار مې هغه سپینګیری مخکې وزبک اوس په کور کې ناستلی دی او زه یم همدغه شاندل د بازار کې پالش کوو. بس چې چیا وشي کور ته وړو کوم نشه تزو د کلي بس نه ما کلي نه مې مور کلي نه مې رور کلي دي. موږ خپل همداسې وو چې دا خلک وینو دا بچي وینو ښه پاک صفا ښایسته روان کړي، خو چې موږ چې د بازار کې ګرځو د غریبۍ د لاسه ګرځو.
نه کلن نسیم لاسی کراچی باندې مزدوری کوي.
پلان مای بار از تراله جون سپو کوم سره کور تا وړم مو جامې کلی پلان ټایم ټول لیلی کلی جامې مې زو تا کلی مو ټایم کلی ټول روم ټایم کلی.
بے سرپرست ماشومان او غریب کورنۍ له بډای خلکو او حکومت غواړي چې دوی سره هم مرستې وکړي سو دوی هم خپل اختر په خوښۍ ولمانځي.
د افغانستان په دولتي ادارو کې ښځینه کارکوونکي شکایت لري چې د کار برخلیک تر اوسه پورې نه دی معلوم. دغو میرمنو ازادي راډیو ته ویلي چې لا تو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت دوی ته د کار اجازه نه ده ورکړې.
قبلا سوالنوال بودم از زمانی که حکومت امارت اسلامی روی کار
یلدا د هرات ولایت د ځرنولې د ریاست کارمند ده، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راهیسې ورته دفتر ته د تک اجازه نه ده ورکړل سوی. هغه چې اوس هم لدې ادارې ماش اخلي وای لا تو میستو راهیسې ده او نور همکاران د دوی د پر لپسې غوښتنو سره سره د طالبانو لولوري د کار د پایل لپاره مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی.
قبلا سوالنوال بودم از زمانی
زه مخکې ترانوالو له هغه وخت چې اسلامی امارات راغلی زموږ ترخواګانې نه درک کړي. موږ هیله مند یو چې د نارینه وو ترڅنګ ښځو ته هم د کار کولو اجازه ورکړل سي.
زنان در کنار مردان هم داده بشه.
د تیر کال د اگست په 15مه د واک ترلاسه کولو راهیسې طالبانو په ملکي او نظامی بستونو کې د میرمنو د کار کولو مخه نیولې ده، مګر په ښکاره ډول د یلدا په څیر هر څوک له کار پرته د معاش ترلاسه کولو فرصت نه لري. زیبا افغان په کابل کې د یو وزارت کارکوونکې ده. په تیرو اتو میاشتو کې نه د کار اجازه ورکړل سوې او نه هم معاش ترلاسه کړی دی. زیبا په ټولنه کې د میرمنو اړتیا ته په اشاره سره د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي.
زه زفاره ډیر ورغلی یو او جستجو مکړې ده، خو چې زموږ ماشونه څنګه کېږي، زموږ کار وظیفه څنګه کېږي، بل اخره موږ د دولت کارمندان وو او زموږ دفتر تر اوسه تړلی دی، هیڅ بحث هم نه کېږي. او وای معلومه نه ده تر اوسه باید صبر وکړي.
طالبانو په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د کار لپاره مسؤون او خوندي چاپیریال رامنځته کوي. د افغاني حکومت د شمیرو له مخې په سلو کې 1.5% دولتي کارکوونکي میرمنې وي چې ډیری ښوونکي وي، خو د طالبانو له حاکمیت سره سم دغه میرمنې په کورونو کې نول سوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په هرات کې یو خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوم سول.
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د طالبانو له لوري د یو خبريال او دوه مدني فعالانو نیولو ګڼ خبرګونونه راپارولي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خبريال خالد قادری، فیاض غوري او یو بل مدني فعال په یوه نظامی محکمه کې په زندان محکوم کړي دي. په ښکاره د دغو کسانو د نیولو انګیزه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد لیکنې او تبصرې یادې سوې دي. د خبريال خالد قادری خور حمیره قادری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ورور مې خالد د طالبانو په اړه د نظر لیکلو په تور د دوی په یوه نظامی محکمه کې د استیناف غوښتنې پرته په یو کال بند محکوم سه. په دې ورځو کې مې د پلار یوه پښه تر ښوونځي او یوه تر زندانه ده. له دې سره د خالد قادری یو نږدې خپلوان ازادي راډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط په یو لیکلي پیغام کې وویل چې طالبانو خالد د نظام د تخریب او پردیو ته د جاسوسۍ په تور زندانی کړای دی. د دغې سرچینې په خبره خالد قادری او دوه مدني فعالان د هیڅ ډول اسنادو پرته د طالبانو یوې نظامی محکمه په زندان محکوم کړی دی او په زور یې داسې سند ورته جوړ کړی چې د استیناف غوښتنې حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه پر رسنیو محدودیتونو د بیان د ازادۍ په اړه شدید اندېښنې را پیدا کړې دي. د خالد قادری یوې پخوانۍ همکاري چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د خالد د نیولو دلیل یې په هرات ولایت کې د نوروز په نوم په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کول و بلل.
اول اینکه به دنبال کارمندای به دنبال آدرس رادیو نوروز بدن، بعدن
اول د نوروز رادیو پلاټه کې و، بیا د رادیو هر کارکونکو کورونو ته ورغلل، بیا له ټولو کارکونکو پوښتنه کړې وي. نن چې خالد په زندان کې د یوازې او یوازې د نوروز رادیو لپاره دی.
د طالبانو په واکمنېدو د نوروز رادیو فعالیت هم بند شوی دی. طالبانو د دغو درېو کسانو د نیولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو خپور شوی اختلیس پیغام کې ویل شوی چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی، خو ویل شوی دی چې باید د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر بنسټ وي. په دې وروستیو اتمو میاشتو کې د رسنیو ډیری کارکوونکي په ځانګړي ډول په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول د غشان خبریال او اکاس مرتضی سمدی، د تلو نیوز تلویزیون ویان بهرام امان او څو نور خبریالان د طالبانو له لوري نیول شوي وو چې له ضمانتونو وروسته بیرته آزاد کړل شول. خو دا لومړی ځل دی چې طالبان د خبریال او دوه مدني فعالان په بند محکوموي.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو بریدونه دوام لري، د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د یو پلاوي په مشرۍ د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلې ده. نور په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې پلوسي زلنسکي ته وویل، موږ په دې باور یو چې له تاسو سره په دې خاطر ګورو چې د ازادۍ لپاره د مبارزې په خاطر درڅخه مننه وکړو. موږ د ازادۍ مخکښ یو او تاسو د ټول لپاره مبارزه کوئ. پلوسي له یو پلاوي سره چې د استازو جرګې څو غړي پکې شامل دي نن پلازمینه کیف ته رسیدلې. دغه سفر چې لمخې نو اعلان شوی داسې مهال تر سره کیږي چې متحدو ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له اوکراین سره پوځي او نورې مرستې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې پنځشنبې په ورځ له کانګرس څخه د اوکراین د ملاتړ لپاره د 20 میلیارد ډالرو د تصویبېدو غوښتنه وکړه. د دغو پیسو 40 میلیارد ډالر د وسلو او مهماتو او نورو پوځي مرستو لپاره ځانګړې شوې. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا چې په پیکینګ کې د یو لچین نه بو وړي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي راتلونکي موافقه د یوې برخې په توګه ضمانت وکړي. کولی بیا د چین رسنیو ته وویل اوکراین اوس د چین او نورو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د امنیتي تضمین د ترلاسه کولو احتمال مطالعه کوي. په عین حال کې د اوکراین پر ختیځ او جنوب د روسي ځواکونو د جګړو او توغندیو بریدونو په دوام کیف پر روسي ځواکونو تور لګولی چې د اوکراین په جنوبي ښار میلیتوپول کې له یوه موزیم څخه یې قیمتي آثار لوټ کړي. د میلیتوپول ښاروال ایوان فیدروف وویل یرغلګرو چې اشاره روسي ځواکونو ته وزموږ د سرو زرو آثار ترلاسه کړي او نه پوهیږو چې هغه یې چیرې وړي دي. دغه ښار د مارچ میاشتې له لومړیو څخه د روسي ځواکونو په لاس کې دی. د دغه موزیم لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوي مشر یوهن هورلاچف ویلي چې دغه تاریخي آثار د پخواني شوروي لپاره ډیر باارزښت دي او د دې موزیم کارکوونکو ډیره هڅه کړې چې دغه آثار چیرې پټ کړي. هغه ونه ویل چې دغه آثار چیرې دي. له دې مخکې روسیا او اوکراین په 2014 کال چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزم له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د نورو هغو آثارو په سر چې په اوس وخت کې په هالند کې دي د ملکیت دعوه لري. له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. پر روانو 10 دقیقو کې له اسمت سروان سره د راپورونو په بله ټولګه کې ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې برخه کې زه اسمت څاروان در سره یم. د اختر په شپو ورځو کې له امنیتي وزید ځینو خلکو اندیښنه در سره شریکو او بیا به د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه وکړو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د اختر لر رسیدو سره ډیر افغانان د امنیتي وضعیت په اړه اندیښمن دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې ورستیو بریدونو دوی د امنیت په اړه اندیښمن کړي او له دې امله اختر هم ورته د خوشحالۍ څه نه لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایند عبدالنافع ټکور وایي دوی د اختر په ورځو شپو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. نور حال په دې راپور کې.
عید مثل سالای قبل بر ما هیچ خوشایند نیست.
علی د کابل ښار اوسیدونکی دی. نن تازه د خپل یو ملګری د فاتحې نه راستون سوی دی. د وایي یاد ملګری د جمعې په ورځ د کابل په علاودین سیرهی کې د خلیفہ صاحب پر خانقاه حمله کې ووژل سي. علی ازادي رادیو ته وویل د ستا غواخونو په صورت کې به اخترونه لري، خو غواړي په جمعات کې د اختر لمونځ په ادا کولو سره ترهګر ډلو ته د هغوی پر وړاندې د خلکو د پیاوړي استقامت پیغام وړاندې کړي.
ورستوی وختونو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی په کابل ولایتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهب خلکو لپاره. موږ ته د اختر د لمانځنې لپاره هیڅ ډول شوق او شور نه دی راپاتې، خو له دې هم ویرانه لرو چې د اختر د لمونځ لپاره جماعت ته ولاړ شو او هغوی به موږ ووژني. موږ به خپلو جماعتونو ته ځو او د اختر لمونځ په ادا کوو.
وویست کلن روح الله تلاش هم د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای سکل دای او کورنۍ د اختر لپاره دومره خوشاله نه دي ځکه پر عبادت ځایونو ورستوی حملو اندیښمن کړي دي.
څنګه چې موږ به پخوا مختر ته ډیر زیات خوشاله وو، زموږ به یو تلوسه ورته چې د اختر شپې ورځې به د کورنۍ دوستانو سره په خوشحالۍ سره ولمنځو. هغه سي خوشحالي اوس او هغه سي احساس موږ سره اوس نشته. ته کوشش کوو چې لمنځونه او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو، ځکه یوه اندیښنه دا وی چې جماعت ولاړ شو چې داسې خنړی پیښ رامنځته نشي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي اتلس کلنه طیبه وایي مخکې به د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډیر لیواله و چې ورسي، خو اوس دا بهتره ګڼي چې اختر په کور کې تیر کړي.
سکل اختر هیڅ خوندور نه دی. د دې پر ځای چې له اختر خوند واخلو، اکثرا د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن یو، نو له دې امله د خپلوانو کورونو ته نه ځو او کور کې اختر تیروو.
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل چې د اختر ورځو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم پلانونه نیولې دي.
ټول امنیتي او کشپی ادارې د پوره همغږۍ په اساس امادګي لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت تګرانو هیوادوال امنیت خوندي کړي. هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي چې د روزي میاشتې لپاره تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې لکه کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه وسول. د دغو ځینو حملو پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده. وروستۍ هغه یې پرون جمعه د کابل ښار سیرهي علاودین خلیفہ صاحب قنقا باندې چاودنه وه. د دغه جمعات خطیب سید فاضل اقا رویټرز خبري اژانس ته د وزل سویو کسانو شمیر پنځوس تنه یاد کړی. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران بیا د وژل شویو خلکو شمیر لس تنه او د ټپیانو شمیر دیرش کسه یادوي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس به هم سفی الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ډیپلومات خبرونې لیکلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه غواړي په سیمه کې د تاجک جنګیالیو او نورو ډلو کسان جلب او د تاجکستان په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړي. خبرونه زیاتوي چې داعش په دې لار کې خپلې تبلیغاتي هڅې پراخې کړي دي. په دوام کې راغلي ورسره له هغه چې داعش ډلې په دې وروستیو کې د ازبکستان په خاوره کې د برید خبر ورکړ، دغه ډلې یو ملاتړی چې په تاجکی ژبه غږېده په تاجکستان کې د ورته بریدونو غوښتنه وکړه. د داعش د تبلیغاتو څانګې العزائم په یو ویډیویي اعلامیه کې په ازبکي ژبه د ازبکستان په خاوره باندې راکټي برید ستایلی او دا یې په منځنۍ آسیا کې د لوی جهاد پیل بللی دی. د داعش خراسان څانګې ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په راکټ وشتی دی. که څه هم طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې لوی ګواښ نه دی، خو دغې ډلې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو راپور کې پوښتنه کړې چې ولې امریکایان د افغان او اوکراینی کډوالو ترمنځ توپیر کوي. د اوکراین د اشغال له پیل راهیسې په دوو میاشتو کې تر 50 میلیونو ډیر اوکراینیان کډوال شوي دي. واشنگتن پوسټ په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې یو شمېر لویدیځو رسنیو او سیاستوالو هم د اوکراینی پناه غوښتونکو او افغان او سوري کډوالو ترمنځ دوه ګونی چلند کړی دی. ورسپانې د الجزیرې او سی بي ایس نیوز په ګډون یو شمېر خبري رسنۍ یادې کړي چې له پناه غوښتونکو سره له دوه ګونی چلند وروسته یې بښنه غوښتې ده. واشنگتن پوسټ په دې اړه د یوې ترسره شوې سروې پایلې خپرې کړې. سروې موندلې چې ډېرو امریکایانو ویلي دوی به د اوکراین پناه غوښتونکو ته ترجیح ورکړي چې په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. کله چې د سروې له ګډونوالو وپوښتل شول چې ولې داسې فکر کوي، اکثرو یې ویلي افغان کډوال د امریکا له کلتور او
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
اولاد څنګه مې اړیکه نیولې ده؟ سلمان وار چې زموږ ملي بیرغ آزاد کړي، زموږ افغانستان افغاني بیرغ دی، هغه څنګل کې اوس وسپین بیرغ دی. سپین بیرغ مې نه پېژنو، نو چېرته موږ خپل د افغانستان بیرنګه بیرغ غواړو. نو طالبانو هېڅ فکر نه لري چې مشر شیخ هم دی، خو د کوچني فکر نه لري.
ډاکټر عبدالقدیر مدثر په هلمند ولایت مرکز یو اقتصاد پوهان په اړیکه کې یم. زه د کوچني اختر قرار کې دوه سره د تدل اقتصاد په شار کې څه پر څه کوو باید دې رنګول شي. د اسلامي امارت په چارو کې ما غوښتل چې دې باید راپور کړم او دې سره توجه وکړي.
سواد جمال الله د هلمند ولایت نه دلی د ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل جهان کې د شمایم دغه الخیر موسسه چې اوس نجونو د مکتب جوړولو په موضوع کې را مخته شوې ده، یو جهان مننه. یو زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه چې دا زموږ سره کار نه کېږي، دا یو ښه پیغام دی چې و خلکو ته یې ورسوه. زموږ غوښتنه دغه ده، زموږ د منطقې د نجونو د مکتبو حالات چې دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي، یعنی مشکل پر دې نه دی، هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جنې. حاکي اولیات به انصاف ده شي چې زموږ د منطقې د نجونو حالات وکتل شي، حاکي اولیات کې موږ راسو.
مظفر مخان شرافت د خوست ولایت صبرای ولسوالۍ مچکلنه خبرې کوم وروره. صبرای ولسوالۍ مایوبینو سره خصوصا د خوست ولایت مایوبینو سره هیڅ کومک نه کیږي. مرستې راځي، اکثره جنګلوي خلک یوري مستحق ته نه رسېږي. وروره زموږ خدای دې وکړي چې لوړپوړو چارواکو ته ورسېږي. خوشحاله اوسئ، کامیاب اوسئ، خدای حافظ.
سلام نکنال ولایت نه می اړیکه نیولې ده. دا طالبان کوم کال کړی دی، یا فوجي گیمز بند کړی دی، یا ټیک ټاک بند کړی دی؟ دی په اړه یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو اصلاح او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې هم دغه پروژې فعال دي، نو طالبان یې بندوي. دا به ډېر غلط کار وکړي، ولس کې طالبان نه ناراضه کوي، نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هېڅکله توجه نه کوي او هېڅکله خوښېږي نه.
زه زوجین د کندهار ولایت شولی کوټ ولسوالۍ د کجور وشهدو کې دوه کاله مخکې زه مجاهدین روجې ته زورکي ودرولم چې ته دغه د شولی کوټ د کجور د ملکي عریضې وکړه، د وطن وچې تاریزونه اوبه د خوراک نه لرو. بیا ما دوه درې کاله په دې پسې وځغاستم چې مجاهدین اسنادونه په لاس وسره سره جلرم یې د دغه مجاهدینو په هدایت بله یم دانی دیکشاتیات ریاست سطر وزارت پری داغ مرکز و نیمجی مران داوست پا کجیر کشاولی کورت کجیر کنی کندنان کنی آیا حتی وکره دو بو اتش بچه مو خرر مخلاص کردی زین مو وکری.